د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني
تو درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي قاتل پکې سوای ده کس پکې مر سوای انسان پکې لمانځه تللای ده
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی پروژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه دار یم جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وای چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلق سره هم داسې رویه کی
دا بیا څومره بده پایلې لري.
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې لوري زوی کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زر د خبره کاش کی لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده مازیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي. کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی، جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیگرت په خپل خونه کې وهي هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاست بهترینه میاست ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډرایوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره. د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو له څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی ولی د خوولې نه روسه کوي، چې خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وڅکي او عبادتو کې، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوم چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روسه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي. هم روسما ته دوی په لانجه، یا هم پېشلمای دوی په لانجه، یا هم یوازې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خو بدای چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي، د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اورتک سره مرکه کړې. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشنمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پېشنمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه یې بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور پلان په دغه یو میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغیر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه ماتو وخت یا لس دقیقې د روژه ماتو وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت ورڅه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي، چې د خلکو تروایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نو د جنجال لامل کېږي، او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې، هم مالي مصارف پور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان سو، که د بند خبره چې د بند خبره سوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي، که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې، دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاپ ماحول باندې ډیر من په تاثیر کې ټول خلک ور باندې بد وایي چې روزه مبارک میاشت حتی ځین خلک خدا وایي چې روزه لري د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دی نیولې نو پر خلکو باندې باید احسان وانه چول سي او څوک باید اسونه وایي چې ما روزه نیولې ده نو زه کار خبر کوم باید وسغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې د روزه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره می نیولې ده او مقدمات شخصي لري بیا ان شاء الله څوک جنجال نکړي نو ځین خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې شنوم نه لري خلک کوم ډیر کار نه وسل لري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځنې کوي وای دا جنجالي د جنجال را سره کوي ولې وای خپل روژه او خپل ورځ خرابو او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه زما پر دکان باندې وای دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال اوس سبا وای ماته څوک نه راځي نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلې وي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لاین کې دروي چا بل تیز سي یو چاته په دکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یې هغه ته انتظار کوي خو دغسې مسایل سوکا سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارک میاشت کې جارو جنجال کوي هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
کور دی ودان ډیر مننه خوشاله اوسئ
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاکله څویل شوې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه یو عبادت دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي د روزې کې بې حوصله کې کول روزې کې بې طاقتې کول او اعصاب خرابي کول او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده د روزې یو نوم صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګي ساتلای د وته گی ساتلای حتا پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه وختنه ده کیږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
Thank you. دسوائی ستوری راوڑما مکتب تزا دسوائی ستوری راوڑما مکتب تزا واورا لالا واورا لالا
Hello. لوبي سبق فور سبق چه جوړ نشي مکه دلم زلن سوره چه زلي گپ فک چه جوړ نشي دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جن بیکار دے خخوی د جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیرے د خپل قلم په زور رڼا کا روحان دا دنیا کا دار سو خیار شا اند وقت را اشنا کا روخانه دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا اے زما دا جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما بل پروگرام ته شراغلاست نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي د ل 2014 د کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پاتې منګه په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز، نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام سره اوس پټي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبه وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلې سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت مو کرکټ لګ لګ کېدلو، نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وایي چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپلو ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته، راځي هلته کینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوب موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو، نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره، نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو هغه ته موږ ډیر امدګین نیولې دي. چک چې دا آینده ډیر ښه ده، ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډیر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي؟
نو چک په بیا په بیټینګ کې خدا زمونږ بالران موږ لرو، خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي،
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا موږ سره دي په ټیم کې، د انګلند موږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پرا کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراؤنډ دي او کلبونه ډېر بېخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراؤنډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراؤنډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراؤنډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراؤنډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وایي چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا څلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی وو، ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغه هلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی صاحب ته را درکم، راشد خان ده، محمد نبی ده، مجیب ده، چې په ډېرو لیګونو کې په آسټرالیا کې، په بنګلادیش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چې لاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلي زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ، دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، د همدغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ نہ لرو پٹولا روپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر دا منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیابان منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چی کرکٹ با خلق وو پیجنی چی چی کم یو ٹیم لری.
دا افغانستان دا کرکٹ ملی ٹیم سره دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکٹ بورڈ سره خبری کړی دی؟
نہ تر اوسه پورې خدا غسه پروگرام نشته دا، خو منګه د یو خدا ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ دا، نو هغه زمنګ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمنګ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والی منګه وي ګراوند هم لرو، نو موږ هم دغه پلان کې مده سکالي چې موږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو، نو که چیرته موږ دغه سي په دغه ځی کې دی ارلند سرا یا په فل ممبرشپ د یو ای سرا دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې موږ آر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا یې هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو دا لوبي هم بیلو، پنځه لوبي ټی 20 لوبي د شل اوریزه که دا موږ هم بیلو، نو موږ ته کوم دغه نه کې ځکه موږ به دا غي نسې ایزده کو، ځکه هغه ډېر سینر لوبغاړي دي، نو موږ به دا غي نسې ایزده کو، هغه به موږ بیا په ځان عمل کو، موږ هم دغه سم مخکې سلوزو که دا غرب دا پنځه لوبي موږ هم بیلو، موږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دا موږ په ځان عمل کو، موږ به ډېر په دا سچ مال ته ایزده کړي دا په ځان عمل کو، نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري.
فرید دوی نو سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دې لوبي کړی، ټی 20 نړیوالې لوبي ما کړی دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول لکه چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ ډېر لوبغاړي لرو، ته دا ډېر شو موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، کو ګوري نو موږ په بیټینګ کې اوس ډېر خیو، او زمونږ بولینګ له کمزورې او موږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا، ځکه موږ په دغه سکالی کې ډېر ټوري لرو، نو موږ په بولینګ باندې ډېر کار شروع کړی دا، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا، موږ په فیلډینګ باندې ډېر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې
تماس تجربه چې کرکټ نړیواله مسابقه چې دا ګوري
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي
بلکله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورچاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا موږ مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو موږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بله بله سالې صاحب موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه لکه چې د زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې د زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټینګ کوچ ده نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هغه موږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بله سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزون کې څوک دی همغه عین روزون کې غوی تم روزونه ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو دنه روزن کی چي دا د انډیا دا او بل چي دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تل دی اغه هم مخکې چو اغه هم په 2019 کې د انجن هم ملي ټیم جوړ کو نو وس چي دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټیس هم اغه هم مافته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټیس کوي نو وس چي دا اغه هم ډیر خه ټیم د زمونږ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو هدا مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې و زلي ریسورسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي پر راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي تقریبا موږ چې څه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او موږ پنځلسیزه لوبډل اعلانو نو موږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سالې سب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کوم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپې ته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تلی و هنګری ته هلته مسابقې وې زمونږ زمونږ د 18 کلن ځوانان چې تلی وو نو دی په 5 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وې 2 بیللې وې نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده سپورټ یې ډېر کوي
بله ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي داسې په اتریش جرمني ناروې کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري آریو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک د پولنډ او جرمني
بلې سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا 3-4 افغانان دي په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخپله لوبې وکړلې هغې هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدله ما او سره ساتیر شو ګپ هم ولګولو په اتریش کې که دغسې وګوري هغې کې 6-7 افغانان دي که په بلجیم کې وګوري هغې کې 4-5 افغانان دي نو افغانان پر اروپایی ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغې کې اتمنی 3-4 افغانان دي
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډېره ښه او دا کار ښه دی دوی عمرونه ډېر کمی آینده ډېره روشنه ده
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بله سالی صاحب اول کې تقریبا 4 کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوي 3-2 کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډېر څه کال خو به تقریبا 3-4 تلویزیونو سره زمونږ به مرکې
نو دغه مرکې په خپله د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغو هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي
نو هو سالی صاحب دا ډېر ښه دغه ده ځکه چې سږ کال چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آلرډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو تک زمونږ Under-16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم خپل ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډېر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډېر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډېر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډېر آمدګي ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه یونان او سایپرس سره موږ مسابقې کړې دي، هغې نه موږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو موږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک، نو موږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته موږ آمادګي نیولې ده.
ډېر مننه سبابون دا ویزي ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډېره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو، مننه ډېره زیاته.
کل نا کلا دی پسڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہمتا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہمتا تدر یادی کی کنا سستا پیا دنو باند جن تیروں سب خوبنو پخیالنو باند جن تیروں زلط زما پشن فما پس خوگی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادے کی کنا کل نا کلا دی پسن باند وری کی کنا مسافر اشنا ہم تا در یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا در یادی کی کنا پکلی کی زم خبر کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کل نا کلا دی تزڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا محبت نیما رختیا فوائے پدرو زادات نیما زما پنم باند دیو سمزل درزی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کل نا کلا دی پزر باند وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کل نا کلا پسڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا